پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت تاییدوي چې د فراه ولایت له اناردرې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو په شاتګ کړی دی. افغانستان او د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا اوروزګان او غزنی چارواکي په دې ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اناردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان رسېدلي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. بشپړ خبرونه اورئ. د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان هوایي ځواکونو دغه بریدونه پرون په خاص اوروزګان او چورې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر پټن ځایونو کړي دي. ښاغلی قیمتي وایي د دې بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یوه اندازه سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د 14 مخالف وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د دې ولایت د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دا بریدونه تیره شپه په اندړو د یک ولسوالیو کې کړی.
تیره شپه نه وخت د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په میران او د اندړو ولسوالۍ په نظرخان سیمو کې د بهرنیو ځواکونو بې پلوټ الوتکو دوه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې د دولت 14 سره وسلوال مخالفین وژل شوي دي. له نیکه مرغه په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
دا وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه پورې د دې حکومتي ویان د سرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده شوې. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د اناردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان استولي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز څخه شاته شوي دي.
د اناردرې ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي دي. هغه د ولسوالۍ خلک لږ شاته راغلي دي. همدغه اوس زموږ د ملي اردو د وسلوال پوسټ قوتونه هلته رسېدلي دي. انشاءالله په ډېر کم موده کې به په ډېر لږ وخت کې به مشکل حل شي.
تر دې مخکې د فراه ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي راډیو ته ویلي چې دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. په خوست کې تجاران شکایت لري چې په غلام خان بندر کې د دوی په مالونو بار لاروي ته د پاکستان لخوا خوست ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. ویل شوي و لوی باروړونکي موټر تر پرون پورې په دغه بندر کې درول شي و. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ دغه بندر تیره جمعه پرانستل شو او درې لارې افغانستان ته واوښتي. د خوست والي حکم خان حبیبي تمه ښودلې چې دغه بندر کې درول شوي موټر ته به خوست ته د وختو اجازه ورکړل شي.
یو تعداد باردار لارۍ را رسېدلی دي چې انشاءالله هغوی ته به اجازه ورکړی شي. ولې څه شی چې د ولایتي ادارې د مسؤل په توګه زما وړاندیز دغه داره چې د غلام خان لاره باید د افغانستان د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه باندې خلاصه شي.
غلام خان بندر له تورخم او چمن وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه لویه لاره ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د ریپورت لمخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیئت هم ملګری دی. په پام کې ده ظریف د خپل دغه درې ورځني سفر په لړ کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو، د پارلمان له مشر او د پوز له لوی درستی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویل دا هیواد ته د جواد ظریف سفر د هغه دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو برخه ده چې د دواړو لورو ترمنځ شوي دي. پاکستان او ایران په خپلو کې نږدې اړیکې لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه وخت کړکیچ راغی چې پاکستان وویل د تهران سرسخت رقیب هیواد سعودي عربستان ته یوه ډله پوځیان لیږي چې دغه هیواد ځواکونه وروزي او سلام مشوره ورکړي. په عین حال کې ایران وایي یو ایرانی الاصله برطانوي د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی. د ایران د قضایه قوې دولتي خبري اژانس میزان پرون رپورټ ورکړ چې د تهران څارنوال عباس جعفري دولت آبادي د انګلستان د استخباراتي ادارې یو ایجنټ ته د شپږ کلن بند د سزا خبره کړې ده. د دې شخص د بشپړ هویت او د دې قضیې د نورو جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو اژانس د څارنوال وینا راخیستې چې وایي دا ایرانی الاصله برطانوي د یو خصوصي بانک په ارتباط هم دوسیه لري چې څېړنه یې روانه ده. په دې اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي اداره وایي د دوی قطعاتو هغه ترهګر له پښو غورځولي چې جنوب لویدیځ ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران یې وژلي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون ویل په ساراتوف سیمه کې تر څېړنې او تلاشۍ وروسته د ادارې د یوې خفیه تروریستي شبکې د غړو پلان شوې حمله شنډه کړې ده. د دې ادارې په خبره د جنایتکارانو چې په یو موټر کې سپاره و پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې، خو په وسلهواله شخړه کې دوی په مرګونی ډول ټپیان شول. په اعلامیه کې د تلفاتو د شمیر په اړه څه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د دې ادارې لخوا په یوه خپره شوي ویډیو کې یو موټر ته څیرمه چې خښې ماتې شوي ظاهرا د دوو نارینهو مړې ښکاري. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې په پام کې د راتلونکي یک شنبې په روسیه کې د جمهور ریاست انتخابات وشي او تمه کېږي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسانۍ سره بیا د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت تاییدوي چې د فراه ولایت له انردرې ولسوالۍ افغان ځواکونه په شا شوي دي.
د انردرې ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي دي، هغه د ولسوالۍ خلک لږ شاته راغلي دي. همدغه اوس زموږ ملي اردو د وسلوال پوسټ قوتونه هلته رسېدلي دي.
اخوا بیا په هلمند کې نړیوالو هوایي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد بمباري پراخې کړې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. دفاع وزارت تاییدوي چې د فراه ولایت له انردرې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته د جګړې لپاره تازه دمي ځواکونه رسېدلي. په ورته وخت کې د فراه دولتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې ولسوالۍ تېره شپه له جګړې وروسته طالبانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره تازه دمې افغان ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویان تاییدوي چې د فراه د انردرې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه او مامورین په شا شوي دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انردرې ولسوالۍ کې مشکلات ایجاد شوي دي، هغه د ولسوالۍ خلک لږ شاته راغلي دي. همدغه اوس زموږ ملي اردو د وسلوال پوسټ قوتونه هلته رسېدلي دي. انشاءالله په ډېر کم موده کې به په ډېر لږ وخت کې به مشکل حل شي.
خو ښاغلي وزیري دا چې په جګړه کې دواړه لورو ته څومره زیان اوښتي، د تلفات اوښتي، په دې اړه ازادي راډیو ته څهونه ویل، خو دومره یې وویل چې ستونزه به ډېره ژر حل سي. بلخوا د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په دغه ولسوالۍ باندې پراخه حمله کړې ده چې ځینې سیمې او مرکز دفترونه یې نیولي دي.
د سپې د نړیری پر ولسوالۍ باندې تعلیمي اله چې ده چې تر دغه لحظې هم جنګ ډېر شدید جریان لري. سمکار د قمندانۍ او د ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې دی او هلته د امنیت ملي کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنګ روان دی. اردوی ملي یو قرارګاه د پر هغه جنګ روان دی. څه ګزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر لس کاسه پنځلس کاسه تلفات مر ژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولې. دښمن هم تلفات لري خو جنګ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
بلخو د فراه د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې د نردرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو لپاره ځکه مهمه ده چې دغه یوه ستراتیژیکه سیمه ده او له دې لارې غواړي چې ایران ته د تګ راتګ لپاره یو خوندي سیمه رامنځته کړي. د یادولو وړ ده چې له څه مودې را په دې خوا د فراه په ولایت کې وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي او وخت نا وخت په دولتي تاسیساتو همدارنګه د لرو پرتو سیمو په امنیتي پوستو باندې وخت نا وخت حملې کوي چې د چارواکو په وینا مرجوب هم لزان سره لري. بله رضوان صاحب
ډیره زیاته مننه. دوستانو د رحمت الله افغان په راپور کې مو ولیدل چې د فوځ وزارت د ویچ د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوې دي. د فراه ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د اناردرې ولسوالۍ په نیولو سره ایران ته د تګ راتګ خوندي سیمه رامنځته کړي. د دې شورا غړي دادالله خانی اسدی راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ځینې برخې طالبانو نیولې او اوس مهال هلته د ملي اردو په قرارګاه باندې جګړه روانه ده. له ښاغلي خانی سره زموږ همکار رحمت الله افغان خبرې کړي او په سر کې د ولسوالۍ او اوسنی امنیتي وضعیت او د جګړې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
فراه ولایت د نظري ولسوالۍ باندې برای د شپې پر دوو بجو باندې جنگ شروع شو چې متاسفانه د امنیت قومندانۍ سقوط شوه او بعد د مرکزیت د ولسوالۍ ته چې هغه د ولسوالۍ خپله تعمیر دی مخالفینو لاس ته ورولل. دا اوس عملا هم زموږ د انادرې د شمالي دروازې باندې هغه کې د اردو ملي او بیز د خلارګاه او د پولیس ملي او پوسټه د غره په ډاټه کې د فراغه باندې د اوس عملان جنگ روان دي.
وکیل صاحب محترم، که واز راته وای چې کوم عوامل د دې باید سول چې د ولسوالۍ سقوط وکړي؟
عوامل مخالفین نن خپل هدف یې دا ټاکلې دي چې دغه استراتیژیکه نقطه چې هغه د نردرې ولسوالۍ ده او په خاص توګه د فراه ولایت دوی دا ټارګټ تعین کړی دی چې دوی به دا د سقوط سره مواجه کړي. نو عوامل همدا دي چې دوی غواړي د لارې خلاص کړي د هرات او د فراه ترمنځ چې هغه د نردرې ولسوالۍ او دانه ده، دوی غواړي چې دا منطقه خپل تر پوښښ لاندې راولي. نو مخالفین خپل پر هغه پر مختلفي سلاګانې چې ورسره دي، دوی هر ځای چې دوی هدف یو ټارګټ یو ټاکي هغه باندې دوی بریدونه کوي.
آیا په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو کامو کولې ولسوالۍ سکوت وکړي لاته بل څه کېدای شي؟
نه، ولسوالۍ هغه خپل تشکیل یې درلودی خو مخالفین خپل هغه ته په غټه پیمانه یعنی په وسیع توګه دوی پر دې ولسوالۍ باندې فشار راوستي چې هغه خپل
او که دی ولسوالۍ د ستراتیژیک اهمیت په اړه راته وایي څومره مهمه ده وسلوالو مخالفانو ته؟
دا نقطه کولای شي چې د هرات ولایت او د فراه ولایت هغه سره وصل کی او همدا شان دلته د ایران سره دوی کولای شي چې پراته توګه خپل ارتباطات ودرولی.
تاسو وروستۍ غوښتنه څه ده له مرکزي حکومت نه چې څه باید وکړي د ولسوالۍ د امنیت خوندي ساتلو لپاره؟
زموږ د فراه د ولایت د امنیت د ساتلو لپاره او د دغه ولسوالۍ د امنیت د ساتلو لپاره د مرکزي حکومت غوښتنه دا ده چې دوی دې د جنگ مرکزي حکومت خپله رهبري کړي او وفرات دې تازه نفسه او قطعات راوستي په دغه اراضي چې د فراه ولایت یو لوی اراضي ده او دغه تعداد تشکیل زموږ د فراه د فراه بس آینده نه دی. موږ غوښتن کې د دې چې فراه ته دې مرکزي حکومت توجه وکړي او زموږ د ودیدې اربیا او مساحت په اندازه تشکیل راکول.
د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې د روانې جګړې او دغلته د اورستي وضعیت په اړه مو د فراه ولایتي شورا د غړي دادالله خانی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزې د حل کېدو په حال کې ده. دا څرګندونې عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته په خبرو کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د بلخ ولایت په سر د راپورته شوې ستونزې د حل په هدف له عطا محمد نور سره په بلخ کې خبرې وکړې. نور حالات اکرام الله اکرام راکوي چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزو د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې، دا د خوښۍ یو خبر یاد کړ او ویې ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه رامنځته شي.
آخر سال بسیار خوشحال هستیم که مسائل
دیوای د کال په وروستي ورځو کې زیات خوشاله يم هغه مسائل چې د بلخ ولایت پوری اړه لرله د حل کېدو په حال کې دی او ان شاء الله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو. دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمي بلخ ته تللي وو او له عطا محمد نور سره یې د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال په همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو په اړه هیله مندي وښوده. وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلي مینهپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبتې نتیجې ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داود یې د بلخ د نوي والي په توګه اعلان کړل، خو عطا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله. وی ویل تر هغې به د بلخ د والي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي تر څو له ارګ سره موافقې ته نه وي رسیدلي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. عبدالله نن د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې ویل چې د بلخ ولایت ستونزه په حل کېدو ده. نن ورځې اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونه وایي د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان بندر لري د سوداګریزو توکو لیک تر لیک پیل شوی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره ډېر لوی اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی الکوزی وایي د غلام خان بندر د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو په غوښتنه پرانیستل شوی. د نوموړي خبره د دغه بندر د خلاصېدو په برخه کې په لومړیو کې یو لړ ستونزې موجودې وې چې اوس هوارې شوې دي. دغه خبره د دواړو لوریو د ګډې هوکړې له مخې به په اونۍ کې څلور ورځې له پاکستان او دوه ورځې له افغانستانه موټر تګ راتګ وکړي. له تورخمو چمن وروسته غلام خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه لویه لار ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بنده وه. په هرات ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي توریالي غوسي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې بېلابېلې لاسي صنایع او کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی وایي دا شان نندارتونونه د ښځو سره مرسته کوي څو خپلو توکو ته ښه بازار موندنه وکړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. ټاکل شوې راتلونکي څلور میاشتې د هیواد په کچه د ښځو لپاره یو لوی نندارتون په هرات ولایت کې پرانیستل شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1500 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمه نۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 640 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا په 640 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ لس پوله، یو یورو 40 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روسیا وایي هغه توغندی ازمویلی دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي. متحده ایالاتو د روسیې چارواکو د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی او دی د روسیې د ولسمشرې د انتخاباتو په درشل کې انتخاباتي لفاظي او کمپاین بللی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، دا توغندی چې روسیې د ازمویلو ادعا کوي څه ډول دی او کوم خصوصیات لري؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د کنجال یا معنی البته خنجری ده په نوم دا توغندی له میګ 1 الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته، دا توغندی له هغې الوتکې څخه وتوغول شو. دوی یو لړ ویډیوي تصاویر هم خپره کړي. په دې تصاویرو کې چې د دفاع وزارت لخوا خپره شوې دي، دوه پیلوټان لیدل کیږي چې د یوې جټ الوتکې خواته ورځي. د دې الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی او د الوتکې له الوتو وروسته لیدل کیږي چې توغندی د الوتکې له سینې جلا کیږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ لاړل او د توغندي چې د غږ له سرعت څخه لس ځلې د دوی په وینا چټک الوزي، خپل هدف چې پر ځمکه و د هدف یې وویشت او له منځه یووړ.
دا همغه وسلې دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د هغې د جوړولو خبره ورکړې وه.
کنجل د همدغو میزایلونو له ډلې دی چې ښاغلي پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات د همدې میاشت یعنې د مارچ په 13مه نیټه په پام کې دي. ښاغلي پوتین په خپله وینا کې وویل چې د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتی شي او د عادي متعارفو او اټومي سروکو د لیږ دوړتیا لري. د پوتین په وینا دا توغندي د هوایي دفاع له سیستم څخه یا د موږ په افغانستان کې هوایي مدافع سیستم بولو، له دې څخه دوی وایي چې تیرېدای شي. پوتین چې د خپلې وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن یا کارتوني تصویرونه هم ښکارول. همداراز وویل چې روسیه یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي او بې مانو اوبتال لکه دا بې پیلوټه الوتکې چې دي، همدغسې دوی وایي چې بې مانو اوبتال چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري او د ده د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی، وایي چې دا یې هم ازمویلی دي. البته ولسمشر پوتین په خپله وینا کې د لویو وچو د یو ویشتونکي نوي درون بالستیک توغندي د ازموینې خبر هم ورکړ، او ویل چې دا توغندی کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي.
متحده ایالاتو د روسیې د دې نویو ازموینو په اړه تر اوسه عکس العمل ښودلی دی؟
نن خو دوی څه نه دي ویلي، خو امریکایي چارواکو مخکې د ولسمشر پوتین دا وروستۍ وینا یوازې ادعا او بې اهمیته بللې وه، او ویلي وو چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل چې د پوتین وینا د اړتیا وړ انتخاباتي کمپاین په مقصد تر ادعاو هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل چې دای د روسیې په پوځي وړتیاو کې کوم خاص بدلون او لوی او مهم تغییر نه ویني. ماتیس وویل هغه څه چې ولسمشر پوتین په خپله وینا کې ویل کلونه کلونه وخت غواړي چې روسیا د هغو د جوړولو وړتیا او توان ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له احمد تکل مو ورېدل چې روسیې نن وویل هغه توغندی ازمویلی دی چې د غږ تر سرعت څخه څو ځله چټک الوتلی شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار چارواکي وایي په یو هوایي برید کې د کندهار اروزګان پر لویه لاره 15 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي دغه وسلوال د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې تر حملې وروسته وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د کندهار د امنی کومندانی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې 13:09 وسلوالو طالبانو د کندهار روزګان پر لوی لار د سرخوبیت پر پوسته حمله وکړه چې همهاله د بهرنیو ځواکونو د قاتې ملاتړ لخوا د اواز څخه فنا شول. د دورانی په وینا په دغه حمله کې 15 وسلوال ووژل شو او 14 نور چپیان شول.
کندهار روزګان د لوی لارې په اوږدو کې البته زموږ د کندهار وروستۍ امنیتي پوسته چې د سرخبیت په منطقه کې ده او د تعمیراتو پر نامه امنیتي پوسته د برایي د شپې پر 9:30 وسلوالو تر هغه څو په یاد پوسته باندې ترسي برید وکړي. هممهاله ورته هوایي مرسته ورورسېده، دوه ساعته ادامه درلوده او په دوه ساعته ادامه کې 15 وسلوال تر هغه کې ویل شوي دي چې سلام مهمات او چاودېدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي او 14 نورې مرګونې ټپیان دي چې په دوی کې د دې د سیمه ییز قومندانان هم شامل دي.
د کندهار د پولیس ویان زیاتوي چې په دغه حمله کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وو پولیس وژلي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو تېره ورځ د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د هوایي او ځمکنیو عملیات پر مهال د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د چارواکو په وینا په وژل شوو وسلوالو کې د اسد او ملا جمعه په نومونو دوه قوماندانان او د هغوی یو قاضي هم شامل دي.
دا محمد صادق رښتینی په راپور کې مو ورېدل چې د کندهار چارواکي وایي په یوه هوایي برید کې د کندهار اروزګان پر لویه لار د دولت 15 وسلوال وژل شوي دي. بل ورته د هلمند په ناامني سیمو هوایي بریدونه ډېر شوي دي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي هڅه کوي چې د طالبانو د پټنځایونو تر څنګ هغه سیمې په نښه کړي چې د دوی مالي سرچینې بلل کېږي. ولایتي شورا وایي د دغو بریدونو پر مهال باید د ملکي خلکو ژوند او درۍ ته هم پاموشي. سره له دې چې هوایي بریدونه ډېر شوي دي، خو د مځکې لخوا د افغان ځواکونو پرمختګ نه تر سترګو کېږي. گیدا چوالی په ډېر تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دای په ریپورت کې ده.
د لشکرګاه په شمال کې د درېمي امنیتي اوزې اړوند د سپینې کوټې د سیمې پر کمربند د امریکا په مشرۍ د غوټ ملاتړ د ماموریت اف شپانس جنگي الوتکې به مناچوې. که هم په نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې امنیتي ساحې پراخه سوي دي او افغان ځواکونو یو شمېر سیمې بېرته د وسلوالو څخه نیولې دي، خو د لشکرګاه په درېمي او نهمي امنیتي اوزو کې کمربند پر خپل حال پاتې دی او نږدې هره شپه پرې وسلوال بریدونه کوي. په تېرې یوې نیمه اونۍ کې د هلمند پر یو شمېر مرکزي، شمالي او جنوبي ولسوالیو هوایي بریدونه ډېر سوي دي. تازه په کجکي، باغران، واشیر او دیشو ولسوالیو کې په ځینو هوایي بریدونو کې د وسلوالو پټنځایونه او هغه سیمې په نښه سوي دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د طالبانو مالي منابع دي. د هلمند والي مرستیال مجاهد الله سپاري وایي د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي بریدونه موثر دي او د وسلوالو ډېر مهم ځایونه په نښه کړي دي.
دغه بمبارونه چې دي دا د مخالفینو په هغه اکمالاتي لار باندې چې دي د خپل مالي منابع ترلاسه کړي او په اسرایو باندې سوي دي چې دوی پکښې و. دغه بمبارونه د مخالفینو په لمنځه وړلو کې زموږ سره سل په سلو کومک ځکه دوی هغه مالي منابع چې دوی په ترلاسه ځینې راوړي هغه باندې دغه کېږي وچېږي کوم وخت چې پر دوی باندې مالي منابع وچې سول دوی خود په خود د ماتې سره مخ کېږي.
د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې چې تر ډېرو پر جنګ او ځپلو ولاړه ده د وسلوالو پر مالي او عایداتي منابعو د فشار اچولو ټینګار سوی دی. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې په خاص ډول هلمند کې د وسلوالو هغه مرکزونه او د نشي توکو د کاروبار بازارونه او اډې په نښه کړي چې طالبان ترې عواید په لاس راوړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي په دغه هوایي بریدونو کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکي کسانو ته پکې زیان ونه رسیږي.
بمبار خو د شندې دی اوس په باغران کې هم چاپاول نو برت خو هغه سیمه د طالبانو په لاس کې ده. مهمه خبره دا ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه د ځمکې د لارې ځای پر ځای شي، هغه سیمه هغه راځي خپل لاس ته راوړي چې څو ملت پر کرار شي.
د دغه هوایي بریدونو د ډېرېدلو سره سره په هلمند کې افغان ځواکونه معلوم پرمختګ نه لري. د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې پروان مریز کال کې د خالد په نوم پیل شوي عملیات هم پای ته ورسېدل. خلک دغه عملیاتو نه هم پوزې ته راغلي دي چې حکومت یې د مزاحمتي په نوم ترسره کوي او بیرته د سیمو څخه خپلو هډو ته راوځي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي د مځکې د لارې ځکه پرمختګ نه لري چې تشکیل کم دی او د پوره کولو لپاره لا هم مرکز د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازمون ځواکونو چې هر چیرې پلان گزاري کړی ده چې د سیمه تمنګ ورزو او د سیمه نیسو، هغه ان شاء الله د ولس د همکارۍ په نتیجه کې دا چون د خلکو غوښتنه هم ده او امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې هغه سیمه په کنټرول لاندې راولي. واقعا د سیمو په ساتلو کې ستونزې شته. ستونزې هغه دا دي چې موږ نه د ډېرو پوستو تقاضا کوي، اما پوستې په فعلي شرایطو کې ځینې موارد شته چې موږ نیمګړتیاوې لرو، تشکیلاتي نیمګړتیاوې لرو.
امنیه قمندان وویل که د وسلوالو پر مالي منابعو او پټنځایونو بریدونه دغه ډول دوام وکړي ژر به هغوی د پښو وغورځي. وسلوالو طالبانو بیا په یادو هوایي بریدونو کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو خبرې رد کړي دي او اوښتي تلفات یې د ملکي کسانو بللې دي چې د حکومتي مسؤلینو په وینا چا ورته مراجعه نه ده کړې. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوس هم د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه چې حمید مومن کړی ده.
په کابل کې خبریدونکو ورځپاڼو په ولسی جرګه کې د ولسمشر په پلوي او مخالفت کې د دوه ډلو ترمنځ د لفظي شخړې او د سولې په تړاو د طالبانو د ناسرګند دریځ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملي ارمان ورځپاڼه په خپل دویم مخ کې لیکلي ده چې د ولسمشر سرسخت منتقد همایون د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه انتخاب شو. ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلي ده چې همایون حکومت د ولسی جرګې د مشرتابه پلاوي د ټاکلو لپاره په شو انتخاباتو کې په مداخلې تورن کړ او خبرداري ورکړ چې په ټول جدیت سره به د حکومت د دا ډول پروګرامونو په وړاندې ودرېږي. افغانستان ما ورځپاڼې بیا د نذیر احمدزي څرګندونه راغستې ده چې د جرګې د لومړۍ مرستیالۍ لپاره له همایون سره سیالي کول او لیکلي ده چې ښاغلی احمدزي خبرداري ورکړې چې چاته به اجازه ورنکړي چې د ولسمشر او د ملي امنیت د سلاکار په خلاف جبهه پرانیزي. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې همایون په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر او د ملي امنیت پر سلاکار او یو شمېر نورو چارواکو سخت انتقادونه کړي وو. اوټلوک ورځپاڼه بیا لیکلی ده چې د همایون او نذیر احمدزي ترمنځ د لفظي شخړې په تعقیب د دواړو خواوو ساتونکو د ملي شورا په انګړ کې د یو بل په وړاندې د ټوپک شپېلې واړولې. خو ورځپاڼې د ځینو نورو وکیلانو په حواله لیکلی دی چې د داسې شخړو د رامنځته کولو پر ځای پکار ده چې ټول سره لاس په لاس شي او د ملي ګټو د خوندي کولو، ملي یووالي، سولې او ثبات لپاره کار وکړي. د انډونیزیا غونډې ته د طالبانو له لورې د رد ځواب هم د کابل ورځپاڼو د لومړیو مخونو مهم سرلیکونه جوړوي. ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې د انډونیزیا غونډې ته د طالبانو د رد ځواب په اړه دا پوښتنه کړې ده چې ولې د سولې هڅو ته د رد ځواب. ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبانو د کب میاشتې په 19 نیټه د یو بیان په خپرولو سره د انډونیزیا غونډه رد کړه او له اسلامي هیوادونو یې وغوښتل چې پکې ګډون ونه کړي. ورځپاڼې لیکي ښایي د انډونیزیا غونډه په نږدې ورځو کې جوړه شي او د اسلامي هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي، خو د طالبانو دریځ د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي چې ممکن په دې غونډه کې په انتحاري حملو او چاودنو هم بحثونه وشي او په اړه د اسلامي هیوادونو دریځ روښانه شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان نونیس پروګرام خبريږي، خو تر هغې مخکې له اجمل ان څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انرداري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه پوځیان رسیدلي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري تایید کړي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز څخه په شا شوي دي. په غزنی ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د دولت د 14 مخالفو وسلوالو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د اروزګان امنیتي چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې ټول ټاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په خوست کې تجاران شکایت کوي چې په غلام خان بندر کې د دوی په مالونو بار لاروي ته لام د پاکستان لخوا خوسته د وختو اجازه نه ورکول کېږي. دا روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي د دوی کتاتو هغه ترورستان لبخو غورځولي چې جنوب لویدیځ ښار ساراتوف ته نږدې د یوې حملې پلان درلود. د اداره وایي نامعلوم شمیر جنایتکاران وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې له ظریف سره د سیاسي او تجارتي چارواکو یو هیات هم ملګری دی. او ایران وایي یو ایرانی الاصله برتانوي د جاسوسۍ په تور په شپږ کاله بند محکوم کړی.
د زهرو کاروان
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومن یم، د زهرو د کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د ځینو نورو مهمو مسلو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې موسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو یو قاچاقړونکی چې 300 ګرامه هیروئین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر للارې هند ته قاچاق کړي د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یو بل پیښه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتل یې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت له ډنډ ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دا دوه کسان د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې د مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په د سپیچري سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 20 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په تیرو 12 میاشتو کې 20 تنه د 1568 کیلوګرامه بیلابیلو نشئی موادو په تور نیولي او عدلیه او قضایي مرکز ته سپارلي دي. خغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس را انتقالیږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همدغشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه تریاک راځي او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیانو کې لکه خوږیاڼي سهرک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیل ولسوالۍ یا دور بابا ولسوالۍ ته انتقالیږي چې د
د یادونې وړ ده چې په یوه تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 10 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولي او یو تن هم د قاچاق په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین د سه شنبې په ورځ د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړې ولسوال جمال الدین ازادي راډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړې ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند ته قاچاق کړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محیط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه یې غوښتل 1.428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلی ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د ښاغلي موهید په وینا 15 تنه نور قاچاق وړونکي د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 558 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول چې دوسیې د څېړنو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 خپرېږي او اوس هم په روانه خپرونه کې. د ملګرو ملتونو یو څارونکو اداره وایي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت څه وایي؟
د افغانستان ثبات تړلې ده مخدره توکو سره د مبارزې باندې.
ته د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. ولې؟
در سطح ولایات چون والی صاحبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیال وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړه دی په نشئی توګه روږدي دي.
ډېر تعداد ښځې چې مونږ غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د محتاطو خلکو ښځې دي او هغه دوی اس استدلال کړي چې موږ د دوه لپاره طلاق غواړو، د دوه کس نه چې موږ کورنۍ بربادي او موږ اولادونه بربادي.
له دوی سره مو مرکه کړې چې په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. او د زنونو نور مسایلو ترڅنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د روانه خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلې دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانه هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې غوښتنې دی چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولی او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم ترڅنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. پا په دې اړه عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې جزئیات یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې یا INCB په افغانستان کې د نشي موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشي مواد نامشروع اقتصاد ته لاره ور کړې او تر څو چې له نشي موادو سره جدي مبارزه ونسي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره رواني هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دې راپور ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشي موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی، خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلی د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی، ځکه دا نه تنها چې اوس په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی، تر ټولو مهمې امنیتي برخه ده، ځکه د همدې مخدره توکو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته یو څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل سي، ځکه څومره چې هم د افغانستان د حکومت دخوا هم د بین المللي ټولنې دخوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي، دومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل سي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت 550 هکتار ځمکه کوکنار له منځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.25 جوړوي چې شمیر یې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی، خو د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کښ همدومره اندازه له منځه وړل هم یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3.5 او تریاکو تولید په سلو کې 8 ډېر سوی دي. له بلې خوا د 2018 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري، او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولی دي. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د نشي موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې زلمی وردک په دې باور دي چې نشي مواد په افغانستان کې د جګړې پراخېدو ته لار پرانستې او نشي مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونه شي. واقعا کچېرې دوی نړۍ شا ته ودرېږي چې مبارزه وشي، بالکل کېدلی شي، ډېر اسانه ده مبارزه. 70% مواد مخدر دی چې جګړې ته تقویت ورکوي، ناخواله ته تقویت ورکوي. چېرې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونه شي، دا نور هم ناخواله زیاتوي.
شاغلی وردک د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي، او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې ویلي دي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي، نو په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې له امریکا غوښتي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شوه چې امریکا د نشي توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامله کړې، خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنیو ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاوو حملې کړي دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسولیتونو څخه ګڼل کیږي په سمتوګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمېر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسؤلیت ګڼي، خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړې او دوی اړ شوي چې د نشه یي موادو او وسله وال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمون همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و، خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسؤلیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و، په دې اړه ښاغلی فروتن بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسؤلیت لري، د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه، خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله، او په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی، او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړې دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې سرخند بولي. دیوالیانو له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي، ځکه ناامنیو د کوکنارو د کښت زمینه برابره کړي او د روانې جګړې مالی سرچینه هم همدا نشه یي مواد دي.
من هم د امن را وسلو د پاره جګړه پیل کړې ده، او هم د مواد مخدر که چیرې من په موازی ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید، د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي، تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازي مخته لاړ شو، تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري، ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي، او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه موږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیله رواج ونه شي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی، چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی.
د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي، د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي، او د عامه پوهاوي له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال مخه ونیول شي.
که چیرته بزګر وکړل نو دا دولت تم زیان دی چې وایي ډز مکه هم داسې پاتې کیږي. دوی چې هغوی وکړي دوی وشي، مثال ماشینونه ویسي وی وهي، لمانځه ویسي بزګر بندیان کې، دا کومه نتیجه لري؟
مېمن لا ویسل د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکناشت څوک کری هغه نمپر ورته یې لارښوونې کړې وای چې دا مه کره، په دې په ځای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده، ځکه دلته که د عملیات پې کوي، د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړه کېږي هم تاوان دی، ورته د نمپر جریمه کوي دا هم تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندویه ادارو غوښتي چې د مالی ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، چې په نتیجه کې دا وزارت وکولی شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلي کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټ نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له آزادې راډیو نه ازادي راډیو په انټرنیټ هم اوریدل شي او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ 8 د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې داسې محل منځل کیږي چې د افغانستان خزې لګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. پرګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یو ستر ستونزه د موتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې یو لکه خزې دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د ښځو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې او په پیل کې د موتادو ښځو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو، هغه ښځې دي چې د موتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی استدلال کړي چې موږ د دوی لپاره طلاق غواړو، د دوی کس نه چې موږ کورنۍ بربادي یو، موږ اولادونه بربادي یو.
دا ښځو لپاره تاسو کړي دي، تاسو خپل دنده او مسؤلیت ادا کړی او کنه؟
هغه ځای پورې چې د موږ مالی وجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړې ده، موږ سږ کال تقریبا 11 ولایتو کې عامه پوهاوی پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه دوی ته ښځو ته د بیلابیلو برخو نه، مثلا د شوراګانو نه، د بیلابیلو ریاستونو نه، د عامه پوهاوی په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي. موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل انسرا دوی ولاړ شي، د خپل ریاستو د طریقه یا د خپل شوراګان د طریقه شلت نه کې زیاده شي، نه کې نور د آگاهی دوی ته ورکړي.
څه فکر کوي د مخدر مواد ته د ښځو روغدي کېدل لو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هواد نه بهر ته سفر وکړي او د نور هوادو د جمله نه هغه مهم هواد چې خلک روږدي کوي په دغه بد عمل د ایران د مو تاسو گاونډای هواد چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې مختار کړی هم دغه خطر مواد روږدي کېدل توفه ده چې نر و خزی په دو بدبختی سر دوچار کردی دی.
یک شمیر خزی په ځینو ولایتونو که دا سوردل کیگی چه دوی خپل و ماشومانو تا تریاک ورکی که آغا جلی او که آغا لکی مونگا دست دیر بیلگی لرو چه آغوی ویلی چه دا مور لاسه مخدره مواد مخه کردی په ماشوم توب که دوی پا روگدی شوی دی. ولی دا خزی دا کار که
موضوع اصلا دست دا چه خز مجبوری دی چه په اقتصادی برخه که ونده واخلی خپل کرا نیست را یا خز خواندی وجل شوه یا بیکار کار نلیری یا نو خز مجبوره دا چه دا کار وکلی کمک همکاری وکلی او دوم رسوان نلیری چه زه ماشوم پا مواد مخدره باید قرار نکرم پا تریاکوی باید قرار نکرم دا غاری چه خپل کار تا وزگاره وی قالین بافی وکلی مگر خبر نه ده چې دغه ژوند یو ورته برباد کړای دي.
یادونه تاسو وکړه چې یو شمیر هغه متدین چې دوی روغ دي او درمل نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
د همدغه کال په جریان کې زده خزینه روختون چې د مخدره مواد باندې روغ دي که زیات تداوی کړي ولاړم. دا حقیقت ما د نږدې نه ولی دا دغه د شفاخانه مسولینو دغه شکایت ما ته وکړ چې دلته ځنه خزی دي چې دوه دورې درې دورې حتی تداوی شوی دي. کله چې دوی تداوی کیږي بیا کورنۍ ته ورځي، دغه فرهنگی مشکلاتو لیری چه مو برنامکی یا مو نغوارو چه دستی دا وقت زچی روگ دیشوی پا موادو موی بیرتا و منو نمانل کی ده کورانای ده خوا او اغا بیرتا مجبوره کی دستی اوزای نلیری چه پاناور تا یسی دستی اوزای نلیری چه دولارشی کار بکری پا خپلو بکو و دریگی نو بیرتا زی او ده پلد لاند ده نورو متادی نسرش ده شپه و ده ورز ده تیراول ده پارا بلزای نلیری
اغا وردک ده ورستوی که دست را پرونه ورکول کیگی چه پا خاچاقو کی ده خزو ونده دیرا شوی یا دوی یار کیگی دیتا چه دوی پا خاچاقو خیل شی
د خزو د ډیر سو استفاده کی بار بار خک استفاده تری کی مو کمیسیون لرو د من خوشونت کمیسیون لرو چې دا یو ډول د هغه د ایتو تری خو علی خوشونت چې پرکه زبانه تعمیلی
د خزو چارو وزارت مرسیال میرمن سپوک مې وردک وا چې زمونږ د همکار پختنه جواب وله.
تازه
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ده ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم راځو د خاطرو برخو ته. د خاطرو په دې برخه کې به واورئ چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیبه اوسیدونکو دی چې په وینا یې له غمونو متات شوی دی. د پخپله سیمه کې ډېره ځمکه درلودله، خو اوس هر څه ځنې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي. زموږ له همکار شرافت سره یې د زړه خواله کړي چې نوره قصه به یې د ده له خولې واورو.
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی د ډېره ګرومه و، د ډېره یو پیکر سه ډېر نوره نقي راسره سوي دي، ظلم راسره سوي دي. ورور کریبانونه ما باندې تللي دي. ورور نو بس په دې کار خدای لګیا کړی. بیا په اول ورځ موږ دې نه وایو چې د دې کار سره دې بیا موږ ځانو سلا سوالې سه یې دام دې کار چې مارکه لکه یو سیګریټ یې انسوار. ورور نه د دوارو په لرو نه مانا د یو دی چې موږ اوس په یو دوه میاشت د کوره چپسو، درې میاشت د کوره چپسو. دا یار موږ دغه ورور وژي ته چې پاتې جو وسلا. ورور په حکومت کې ځای اسکاري. ورور هغه یال ته پندور په د حکومت سره کې هغه د غیال ته ور. ورور یا لاندې سي یا چای وي سي یا غنم سي یو شی سي. دا ولا سره د پدې حکومت راغلي دی. پدې حکومت بیا می شپږ وکاله د کندهار پر لارې وځ پي راکړي. یانجه دای به درته وایم یقین د موږ مسلمانانو د ملایانو سره دا ورېدل چې دروغجن د خدای دښمن دی. په تنالي کې زه په پنځو ولوتم ځکه په دې ټول تنالي کې په پخوا خلکو ټول راتل چا دي. نور علي مامار علي، نور علي مامار علي. په دې کار چې اوس خدای خطا کړم ګرده وایي روینې مامار علي. په اوار و هغه اعتبار و هغه ښه ژوند و هغه مو ټول ته لاس ورکړي دي. په شپږ نیم لکه د کپه اوه لکه روپۍ مې ځکه ګرو کړې ده. په دغه اوه لکه روپۍ کې ما اوه روپۍ په کور دي مصرف کړي ټول از ما څه پردانه شاته دي. خو نو دی دی په بچانو کې هم پارک ستنه نه په دایال کې هم پارک ستنه مانا زیات بچان ورې چې په شستر ګرته ګوري مګر زیات بچان بیا ولاکه مو په دکان د بچانو سره په دکان نه خبر کړی ده. نن په ترخانې ځای ډوډۍ ولاکه سره خوري.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اول د سره د خبرونه روسي شبو ته نږدې شوی او د ژمنې سره سم د اونې ډرامه خبرې دوته چمتو ده. جمیله درې اولادونه لري خو یو هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پخې او د چا سترګې کګې دي. د جمیله میړه شفیق غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بلخزه وکړي، خو یو انډیوال مشوره ورکوي چې لومړی د صحي معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت معلوم کړي. دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انور خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کته نه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جانه تا مجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي. کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده. خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم.
ولې ته خو درې اولادونه لرې؟
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی و،
نو څوکم ته چره را وخایا؟
تا و میرمنه دې ډاکټرانو ته ورشي. که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا ورور مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا رازا ورور په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې. ښه څنګه شو ورور؟ معاینات مو کړل؟
هو ڈاکٹر صاحب.
تیراکه؟
ها دره ڈاکٹر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي، خو تا ویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکه ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي.
څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه ته تریاکې ای بې شرمې.
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ ژاړه مه وروکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي.
سواله ډاکټر صاحب.
درنو اوریدونکو له دې سره هم د روان خپرونې وخت پای ته ورسید. تر بل خپرونې مو په الله سپارم. خاد ودان او سوکاله اوسئ.
څوک
شنبه پورز په شهادت ورسید او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ووینئ. Azadiradio.com